د شپې 9 بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د جرمني د نړیوالې همکارۍ ادارې جی آی زی څلور کارکوونکي د طالبانو په بند کې د نږدې یو کال تر تېرولو وروسته نن خوشې شول. د جرمني ویلټ ایم زونتګ ورځپاڼې نن د نړیوالو امنیتي سرچینو په حواله د دې کسانو د خوشې کېدو خبر ورکړ. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د تیر کال په نومبر میاشت کې جرمني اعلان وکړ چې طالبانو د جی آی زی ادارې څلور سیمه ییز کارکوونکي نیولي دي. د جرمني د اقتصادي همکارۍ او پراختیا وزارت یو ویان ویلي و چې د دې کسانو د نیول کېدو د علت په اړه په رسمي توګه معلومات نه دي ورکړل شوي. د جی آی زیټ په نوم د نادولتي موسسې په افغانستان کې د دې کسانو تر نیول کېدو وروسته خپل فعالیت وځنډاوه. جرمني په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په کابل کې خپل سفارت تړلی دی. د بیان د ازادي کوروي د افغانستان انټرنیشنل ټلویزیون د خبرونو د ګډوډولو لپاره د طالبانو لخوا د پرازیتونو د خبرېدو لپاره اندېښنه لري. د سازمان په یو بیان کې ویلي دي چې پر رسنیو هر راز فشار د افغانستان له قوانینو سرغړونه ده. په بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ شوی چې د رسنیو د محرمیت او اطلاعاتو ته د لاسرسي د قوانینو او د نړیوالو میثاقونو له مخې د افغانانو د بیان د ازادۍ حق ته درناوی وکړي. د افغانستان انټرنیشنل اجرائیه مدیر هارون نجفی زاده طالبان د پرزیتونو په خبروي تورن کړي او ویلي دي د دوی دا اقدام د افغانانو د غږ د خاموش کولو هڅه ده. طالبانو رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي، خو مخکې ویلي وو چې له رسنیو تمه لري د افغانستان له کلتوري او دینی ارزښتونو سره سمې خپرونې وکړي. د رسنیو او د خبریالانو د حقونو د سازمانونو په وینا د بیان ازادي او معلوماتو ته لاسرسی له هغه وخته چې طالبان واکمن شوي سخت محدود شوي دي. د افغانستان میاشتې ټولنه چې طالبان یې اداره کوي وایي په تېر یو کال کې د زړه په سوري د اخته 212 ماشومانو درملنه شوې ده. د دې ټولنې مسؤلانو نن د خپلو یو کلنو لاسته راوړنو د تشریح په پروګرام کې وویل چې زیات ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته لیږل کیږي او د جرمني د سولې د کلي د بنسټ په همکارۍ درملنه کیږي. د تېرې غویي میاشتې په 9 سرې میاشتې ټولنې له قطر سره په همدې تړاو د مرستې د موافقې پر مهال ویلي وو چې په تېرو دوو کلونو کې د سوري زړه د څه باندې 3000 ماشومانو درملنه کړې ده. د افغانستان میاشتې ټولنه وایي لا هم د زړه په سوري اخته زرګونه افغان ماشومان د درملنې په تمه دي. ایران وایي د ګواښ او فشار نه بلکې د ډیپلوماسۍ له لارې د لانجو حل ته چمتو دی. وروسته له دې چې متحدو ایالتونو پر تهران نوي بندیزونه اعلان کړل، د ایران دولتي رسنیو نن د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی له قوله راپور ورکړ چې وایي ایران تل د لانجو حل ته چمتو، خو په دې شرط چې خبرې د دوه اړخیز درناوي پر بنسټ وي نه پر ګواښونو او فشارونو. عراقچی دا خبرې یوه ورځ وروسته له هغه وکړې چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل وویل دا ټولنه غواړي د هغو راپورونو په غبرګون کې چې وایي ایران د اوکراین پر ضد جګړه کې روسیې ته بالستیک توغندي ورکړي دي، پر دې هیواد متحدو ایالتونو ته ورته بندیزونه ولګوي. او روسي چارواکو اوکراین ته ګواښ کړی چې که د لویدیځ په وسلو په روسیا کې دننه حملې وکړي نو په نتیجه کې مسکو ښایي پر اوراین او بخی پر اوکراین د اټومي وسلو برید وکړي. د روسیې پخوانی ولسمشر دیمیتری میدویدف چې اوس مهال د امنیت شورا مرستیال دی نن خبرداری ورکړ چې که پر کیف د لویدیځ په وسلو په روسیه کې د حملو بندیز آزاد شي نو اوکراین به د نړۍ په نقشه کې د یوه ویلې شوي خړ ټکي بڼه غوره کړي. کیف بیا بیا غوښتنه کړې چې باید د روسیې په قلمرو کې د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو په ذریعه د برید اجازه ورکړل شي څو د روسیې د یرغل پر وړاندې خپله دفاع وکړی شي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبریږي. راپورونو کې په دایکنډي ولایت کې د وروستۍ خونړۍ وژنې په اړه تازه غبرګونونو ته کتنه کوو. د ایران په کرمان ښار کې ډیره یو شمیر افغان کډوال ادا کوي چې پر دوی د ډوډۍ د خرڅلاو بندیز لګیدلی دی. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله به سبا په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه په تاشکند کې وکړي.
دا ډېر افتخار ځای د موږ ته، او موږ ټول وطنداران ټول غواړو چې تشویق کړو دا تیم. باید هر افغان، هر یو باید دا مسابقه تشویق لنیزنه.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو، او په یو بل راپور کې به په کابل کې د کوڅه ډبو سپیو د زیاتېدو له اندېښنو خبر شئ.
که چیرې بې تښتنه سپی یو انسان وچیچي، نو کیدله شي خدا نخواسته هغه د رابیس یا د لیوانی سپی په ناروغۍ باندې اخته شي.
په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره تر پایه راسره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادۍ راډیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد دکل تاسو وړاندې کوم. په دایکنډي ولایت کې د داعش د مرګونی بریټ په اړه خبرګونونه دوام لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک بیگانه وخت په یو خبري غونډه کې د دې بریټ د غندنې ترڅنګ یو ځل بیا د ملکی وګړو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. په عین حال کې د دایکنډي ولایت ځینې مدني فعالان وایي د پیښې د قربانیانو مړی خاورو ته سپارل شوی دی، خو د دوی په وینا د قربانیانو وارثین په یو وخت د دې پیښې له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کوي.
په دایکنډي ولایت کې د داعش د مرګونی بریټ پاړه د خبرګونونو په دوام ملګرو ملتونو دغه پیښه په کلکو ټکو غندلې او دغه بریدې زړبوګنون کوي بللای دی. د پنځشنبه د ورځې په دې بریټ کې د طالبانو د حکومت د معلوماتو لمخې 14 کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان سټیفن دوجارک په دې اړه د جمعې د ورځې ناوخته یوې خبري غونډې ته وویل،
د ملګرو ملتونو سرمنشي پر شیا زارګانو پلوګلون کې بریټ چې د افغانستان په مرکزی سیمه کې وشو غند ښاغلی ګوتریش د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي او ټپیانو ته د عاجلې روغتیا هیله کوي. عمومي منشي یو ځل بیا په هر حال کې د ملکي وګړو پر خوندیتوب ټینګار کوي.
خاغلی دوجارک د غشان ویل په افغانستان کې د دوی سیاسي ماموریت هم پیښه غندلې او له ملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شاجده فیری کرنډیکر، د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری، د بشري حقونو د څار په سازمان کې د افغانستان د برخې څیړونکي فرشته عباسي هم په جلا جلا پیغامونو کې د پیښې له قربانیانو سره د خواخوږۍ ترڅنګ د داسې نړیوال میکانیزم پر رامنځته کېدو ټینګار کړی چې له مخې د وروستۍ پیښې سربیره د ټولو ترهګریزو پیښو له عاملونو سره حساب وشي. په ورته وخت کې په ژنیو کې د افغانستان دایمي استازولۍ چې د پرزیدلي جمهوري نظام استازي اداره کوي پر خپل ایکس پاڼه د دایکنډي په پیښه کې د بیګونا کسانو پر مرګ ژوبلې خپګان ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د جاپان سفارت هم په دې تړاو په خبرو کړو بیانونو کې د دې جنایت عاملانو ته د سمدستي سزا ورکولو غوښتنه کړې ده. د تیر جمهوری نظام د ډیپلوماټیکو او قونسولي مامورینو د همغږۍ شورا هم د اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې د دایکنډي بریټ د خیې چې طالبان د قومي او مذهبي لګکیو د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې په یاد پیښه کې 14 عام ملکی وګړي وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. هغه په دغه بیان کې ژمنه کړې چې د پیښې د عاملینو د لټون لپاره هڅې روانې دي. په اسلام آباد کې د دایکنډي ولایت یو مدني فعال سخی ساده چې د موضوع په جریان کې دی وایي ټول قربانیان خاورو ته سپارل شوی دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
با توجه به ارتباطاتی که با
مرد در سیمه لخلق و سراچی مکمی اڑی که لرو در غیل مخی پرون طول شهیدان خواهو تا وسپار و تر اوز حکومت در پیخی در عاملین و در نیوانی لپارا کم عملی اقدام ندکره او خلق پدی برخه که در جدی اقدام وقت نکوی اوائی چه یوازی پر رسمیو که پر بیانونو دی بسنو نش.
د پنځمه پورز غرمه محل د وسلوال بریډ د دایکنډي غور په لوی لاره وشو. سیمه ایزو سرچینو ازادي رادیو ته ویلي چې ناپیژند وسلوالو د دایکنډي غور پر سړک د دغه ولایت د اوسیدونکو موټر ودراو او ډزې ور باندې وکړې. د داعش خراسان ولایت څنګه د اماق پنوم د ټلګرام په چینل کې د بریډ مسولیت و مانه او یوې اعلانې په خبرولو سره ویلي و چې جنگیالیوی د افغانستان په مرکزی سیمه کې د بریټ په پایله کې 15 تنه وشل او شپږ نورې ټپیان کړي دي. د ډلې مخکې هم په افغانستان کې پر شیعاګانو د غنو مرګونو بریډونو مسولیت منلای دی. که څنګه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په کراتو دا ادعا کړي چې په دغه هیواد کې د داعش ریښې استلی خو ملګری ملتونه او د سیمې او نړۍ ځینې هیوادونه لا هم د غډله په افغانستان کې لوی خطر ګڼي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
په ایران کې ډیر یو شمیر افغان کډوال ادا کوي چې اوس پر دوی د هیواد په کرمان ولایت کې د قضایي ادارې لخوا د ډوډۍ د خرڅلاو بندیز لګیدلی دی. دوی ازادي راډیو ته ویل چې په ایران کې د ستونزو زیاتېدو اندېښمن کړي دي. په عین حال کې پر خواله رسنیو د کرمان ښار د برتسیر ولسوالۍ څخه په خبرو شویو تصویرونو کې لیدل کیږي چې د یو نانوایی پر شیشې یو لګول شوي کاغذ کې لیکل شوي دي چې د محکمې د پریکړې له مخې پر اتباو د ډوډۍ خرڅلاو بند دی. اتبا یعنی افغان کډوال.
دیوارا نوشته کردن افغانی ممنوع، افغانی گم شو، نمیخوام از این چیزا. تابلو میزنن که امی به ایرانی ها بین خود میگن که اینا رو مگر بیرون.
په ایران کې یو شمیر افغان کډوال په دغه هیواد کې ورځ بلې ته د ستونزو د زیاتېدو له امله اندېښمن دي. د ایران په کرمان کې میشت یو افغان کډوال چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل یوه ورځ مخکې په کرمان ولایت کې د ډوډۍ د سهمې په اړه اعلامیه خپره شوې ده.
مسئله نان د ایران یک مشکل
د ډوډۍ ستونزې تلوي. نانوایان یې سهمې ترلاسه کوي چې سیمې او نفوس ته په کتو په هماغه اندازه دولت نانوایانو ته وړې ویشي. هر نانوایی له دوو درېو ډېره ډوډۍ نه پلوري.
د ایران له زاهدانه یو بل افغان کډوال هم چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، په ایران کې پر افغان کډوالو ورځ بلې ته د محدودیتونو د زیاتېدو خبره کوي او وایي چې اوس د ډوډۍ پیر هم ورته یوه لویه ننګونه ګرځېدلې ده.
اوس چې نانوایۍ ته ولاړم د افغانانو او ایرانیانو کتارونه جلا و. لومړی ایرانیانو ډوډۍ اخیسته او بیا افغانانو ته نوبت ور ورسېده. د یوې ډوډۍ بیه 2000 تومنه ده، خو موږ باید یوه ډوډۍ 2500 تومنه واخلو. وضعیت ډېر خراب دی. تېره شپه چې له کاره کور ته تلو یو بسیچي موږ ونیولو او حسینیې ته یې بوتلو چې د اقامې کارتونه مو ور وښودل.
له دې سره په خواله رسنیو کې خبرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې د کرمان په برتسیر سیمه کې د یونانوایی پر ښیښې د قضایي قوې لخوا استول سوې لارښوونه نصب سوې او په کې لیکل سوي چې د ډوډۍ خرڅلاو اتباو ته بند دی او نانوایان به د سرغړونې په صورت کې له قانوني چلند سره مخ سي. په ایران کې یو شمیر رسنۍ او کډوال وایي ایراني چارواکي د اتبا کلمه افغان کډوالو ته کاروي. بلخوا د ایران قضایي قوې پوری اړوند میزان خبری آژانس د جمعې په ورځ د برتسیر قضایي قوې د مشر په حواله خبر ورکړی چې دا قضایي پریکړه نه ده او دا موضوع د برتسیر ښار د تامین په شورا کې د دولتي امنیتي چارواکو په حضور کې تصویب شوې ده. دغه خبری آژانس د چارواکو په حواله راپور ورکړی چې اتبا په اردوګا یعنی د کډوالو په کمپ کې کولای سي چې په دولتي بیه له کوپون نه ډوډۍ واخلي، خو د هغو کډوالو په اړه یې څه نه دي ویلي چې له دې کمپونو بهر اوسیږي. دغه آژانس د دې پریکړې لامل په نانوایانو کې د خلکو ګڼه ګوڼه ښودلې. دا خبر په خواله رسنیو د ګڼو خلکو له نیوکو سره مخ دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سید رسول موسوی د دغه اقدام په اړه په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي پر موږ څه سوي چې په دې غني تاریخ او فرهنګ چې لرو یې داسې سوي یو. ځینو افغانانو بیا په خواله رسنیو دغه اقدام ظالمانه او د ګاونډیتوب دود خلاف عمل بللای دی. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د امنیتي ځواکونو قومندان احمد رضا رادان اعلان کړی چې د روان کال تر پایه به 2 میلیونه ناقانونه کډوال له ایران وایستل سي. له دې سره د ایران د کورنیو چارو وزیر اسکندر مومنی هم ټینګار کړی چې د ایران او افغانستان ترمنځ پر پوله د کډوالو د مخنیوي لپاره جوړیدونکي دیوال کار دی چټک سي.
facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا د فوټسال د 2023 کال په نړیوال جام کې خپل لومړی لوب کوي. د افغانستان لومړنی لوب به د کابل په وخت د مازیګر په 15 بجو د ازبکستان په پلازمینه تاشکان ښار کې د انګولا پر وړاندې وي. په ازبکستان کې د افغانستان د فوټسال د ټیم مسئول مدیر وایي چې لوبغاړي له لوړې روحیې او انګیزې برخمن دي. په عین حال کې په تاشکان کې ډیری یو شمیر افغان کډوال وایي چې د لوبې نندارې ته به له نږدې ورشي او خپل لوبغاړي به تشویق کړي.
د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله سبا یکشنبه د افریقا د پیوړی لوبډلې انګولا سره د لوبي ډګر ته وځي. دا د 2024 کال په نړیوال جام کې او په ټوله کې په نړیوال جام کې د افغانستان د فوتسال لوبډلې لومړی لوبه ده. دغه لوبه د کابل په وخت مازدیګر 15 بجې د ازبکستان په تاشکند ښار کې په هومو ورزشي جمناسیم کې ترسره کیږي. د فوتسال ملي لوبډلې مدیر نصیر صداقت چې د لوبډلې ملګرتیا کوي ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي له لوړې روحیې او انګیزې برخمندي.
د خدای شکر دی، د لوبغاړو روحیه ښه ده، ځکه دا لومړی ځل دی چې تجربه کوي او ډیره لوړه انګیزه لري. لومړی او دویمه لوبه په تاشکند کې ده او بیا درېیمه لوبه په اندجان کې له اوکراین سره ده.
د 2024 کال په نړیوال جام کې له 206 ټیمونو څخه یوازې 4 ټیمونو لاره پیدا کړې چې په شپږو ګروپونو باندې ویشل شوي دي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله ارجنټاین، اوکراین او انګولا سره په سي ګروپ کې ده. د افغانستان دوهمه لوبه به د سپتمبر په 13مه د ارجنټاین په وړاندې او دریمه د سپتمبر په 21مه د اوکراین سره وي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون له 206 ټیمونو څخه د فوتسال نړیوال جام سیالیو ته د افغانستان د ټیم لاره موندل یوه ستره تاریخي بریا بولي. د فدراسیون مویان او د نشراتو مسؤول مصطفی هاشمی د فوتسال نړیوال جام ته د افغان لوبډلې د چمتووالي په اړه وویل:
یکی از محدود تیمای مسابقات جام جهانی است که
افغانستان یو له هغو تیمونو څخه دی چې له نورو تیمونو سمخ کې ازبکستان ته ورسېدو او د افغانستان د فوتبال فدراسیون دوه دوستانه سیالۍ ورته برابر کړې. د پاراګوای او مراکش په وړاندې مو دوستانه سیالۍ درلودې. څو تمریني او د تیوري جلسې هم په ازبکستان کې درلودې. ځان یې د نړیوال جام سیالۍ ته چمتو کړې.
پورته وخت کې په تاشکند کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي د لوبې نندارې ته بل نږدې ورشي او خپل لوبغاړي به تشویق کړي. یو له دوی څخه توریالی ولی ازادي راډیو ته وویل:
واقعا جای خوشی و مسیدت میدانم که فرزندان برومند
دا پر اختیا د خوخی زایده چې د افغانستان تکړه ځوانان په دې ورستیو کې په خپل ورتیا او سره نړیوال جام ته لاره موندل. دا په خپل په سیمه کې د افغانانو عزت خي. زه د دې لوبې سخت لیواله یم او ان شاء الله په تاشکند کې د میشت وطنوالو لډلې سره به خپل ځوانانو د ملاتړ او تشویق په موخه د دې لوبې لیدو ته ولاړ شم.
په تاشکند کې بل افغان خالد صافی ازادي راډیو ته وویل:
دا ډېر د افتخار ځای ده موږ ته او موږ ټول وطنداران ټول غواړو چې تشویق کړو دا ټیم سبا لور سره نږدې نه مسابقه وګورو. باید هر افغان هر یو باید دا مسابقه تشویق له نږدې نه، ځکه چې موږ ټیم دومره پرمختګ کړی دی چې جام جهانی ته ځان انتخاب کړی دی.
د 2024 نړیوال جام ته د افغانستان د فوتسال ملي لوبډلې لاره موندل داسې مهال دی چې د افغانستان د فوتبال تر 18 کلونو کم عمره لوبډلې هم د سومبلې میاشتې په درېیمه نیټه د منځنۍ آسیا د 18 کلونو د کم عمره فوتبال لوبو اتلولۍ د لومړي ځل لپاره په خپل نوم کړه، چې په کور دننه او بهر د افغانانو له هر کلي او خوښۍ سره مخ شوه.
له بازارونو،
له لوبغاړو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ وړاندې په خبرونه کې قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د روانو چارو اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. په غزه کې نن هم د اسرایلو په تازه حمله کې د 11 کسانو د وشل کېدو خبر ورکړل شوی. په عین حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت اعلان کړی چې له اکتوبر میاشتې راهیسې په روانه جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر له 140,000 اوښتی دی. متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
فلسطینی ډاکټرانو نن شنبه ویلي لږته لږه 11 کسان په غزې ښار کې هغه وخت وژل شول چې د اسرائیل لخوا پر یوه کور بمباري وسوه. د غزې په یوه روغتون کې روغتیایي کارکوونکو ویلي چې په وژل شویو کې 4 تنه ماشومان او 3 ښځې شامل دي. په راپورونو کې ویل شوي چې په دې حمله کې د تفاح سیمې یو کور وشتل شوی، خو دغه معلومات په بې پرې ډول تایید شوي نه دي او د اسرائیل پوځ هم د دې پیښې په اړه لا تبصره نه ده کړې. په غزې تړنګ کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر 10 پر اسرائیل په ناڅاپي حملې سره 1200 کسان ووژل او 250 نور یرغمل کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. ویل سوي چې لا هم له حماس ډلې سره په غزه کې 9 کسان یرغمل دي او د اسرائیل پوځ وایي چې له دې شمېر شاید 3 مړې وي. د غزې د ملکی دفاع بنسټ نن ویلی چې د اسرائیل لخوا تیر شپه د غزې شار هغه کور په نشه سو چې به کور سو یو فلسطینانو پکې پناه اخیستی و. د دغه بنسټ وایان محمود باسل د فرانسې خبری اجنس ته ویلي تیر شپه د غزې پر نورو برخو هم دې ته ورته هوایي حملې سوي چې لږ تر لږه لس کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. په همدې حال کې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې د اکتوبر له 8مې په روانه جګړه کې د وژل سویو فلسطینیانو شمیر 1,120,102 او د ټپیانو 95,280 ته رسېدلی، خو بې پرې سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړې نه دي. هاخوا د روغتیا نړیوال سازمان WHO مشر وایي په غزې تړانګه کې د ماشومانو د ګزڼ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین په بریا سره پای ته ورسېد. تیدروس ادهانوم ګبریسوس پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د دې کمپاین پر مهال له 1,500 ډیرو هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې تر 10 کلونو کم وو د دې واکسین لومړی ډوز ورکړل سو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو له اوسه د مخام له شپږو بجو د سبا سهار تر شپږو بجو پورې په منځنۍ څپه 12:09 خبرونه کوي. د سهار له شپږو د مخام تر شپږو د ازادي رادیو خبرونه په 12:25 متره لنډو څپو اوریدلای شي. که لنډه درته وایم، ازادي راډیو د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په 12:25 متره لنډو څپو او د ماښام له 8 د سهار تر 8 په 12:09 منځنۍ څپو خبرونه کوي. د کابل اوسیدونکي په ښار کې د کوڅه ډبو سپیو د زیاتېدو له کبله اندېښمن دي. دوی وایي چې په ښار او کوڅو کې د دې سپیو ګرځېدو ورته لوی سرخوږی جوړ کړی او کله ناکله د سپي پر خلکو هم حملې کوي. کابل ښاروالي چې طالبان اداره کوي وایي چې زرګونه کوڅه ډب سپي او لیوني سپي په یوه کال کې له کابل ښار نه راټول کړي دي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې که کوڅه ډب سپي تاسو وداړي نو باید ژر تر ژره ځان واکسین کړئ.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د استوګنې په سیمو کې د کوڅه ډب سپیو موجودیت ورته له کوره وتل سخت کړي او په دې اړه سخت اندېښمن دي. د کابل ښار د شپږمې ناحیې اوسیدونکو مرسل ازادي راډیو ته وویل چې څو میاشتې وړاندې یو کوڅه ډب سپی له کوره د باندې پرې برید وکړ چې له کابله په خجوب لښوا.
هغه ځای چې سپی پرې داړه لیوم تر یوې اونۍ پورې یې درد نه آرامه کېده. اوس چې هر وخت غزې ته ګورم ډېره ورته ځورېږم. که څه هم درملنه مې کړې او ښه سوی یم، اوس چې هم کله د باندې وزم هره ورځ ډېر سپی مې له څنګه تېرېږي.
د کابل ښار د 12مې ناحیې اوسیدونکی لطف الله مرخیل هم په خپلې سیمه کې د کوڅه ډبو سپیو له موجودیته شکایت کوي.
ولګر د سپیانو پاک له په دې علاقه کې ډیر شوی دا او ډیر ده. دغه هلته خلکو ته مزاحمت کوي، ماشومانو پودا ته ځي، دوکان ته ځي، نانوایی ته ځي، پسې منډې وهي، کله سیاسرو پسې منډې وهي. دغه پاک له که زموږ ښاروالي یا دولت توجه وکړي چې دغه ټولې کې
د کابل ښار اوسیدونکو وایي د کوڅه ډب سپیو لډاره کوچنیان له کوره نشي وتلی او له ګڼو ستونزو سره یې مخ کړي دي. د طالبانو تر واک لاندې د کابل ښاروالي هم په کابل ښار کې د کوڅه ډب سپیو موجودیت تاییدوي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي د پنجشنبې په ورځ د سپتمبر 12مه ملت ته د حکومت د حساب ورکولو لړۍ په دوام د دغه ادارې د یو کلن راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په تیر یوه کال کې 2,600 کوڅه ډب سپي د کابل ښار له بېلابېلو سیمو راټول کړي دي.
در حدود 25,990 قلاده سگ از داخل
15,990 سپي له کابل ښار راټول شوي چې له بده مرغه 8,330 د لیونۍ سپیو په ویروس اخته وه چې د اصولي لارو چارو څخه په استفادې له منځه یوړل شول او 2,104 تیایمیا تر نیولو وروسته واکسین شوي. در هغه یې عقیم شوي او د ښځینه نسل رحمونه یې له منځه یوړل شوي.
د ساري ناروغیو متخصصین له ډلې فرید الله عمری د استوګنې په سیمو کې د کوسډه بوسپیو موجودیت خطرناک بولی.
کچیرې دغه بې څښتنه سپی یو انسان وچی چی یو ویخوري نو کېدل شي خدای نه خواسته هغه د ربیس یا د لیوانی سپی په ناروغۍ باندې اخته شي.
هغه ټینګار کوي چې دغه ناروغي ډیره خطرناکه ده او د کوسډه بوسپیو په داړلو سره سم باید خلک نږدې روغتیایي مرکز ته ورشي او واکسین وکړي، ځکه په خبره کې واکسین او درملنه یې ونی شي انسان د مرګ له ګواښ سره مخ کولای شي.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ پیلېږي، خو له هغه مخکې وروستی راپور لرو. په افغانستان کې د خځو د سینګار د وسایلو یا سیمساریو پلورونکي شکایت کوي چې که بازارونه همداسې ساړه وي نو دوی به مجبور شي چې خپل دوکانونه وتړي. بلخوا ښځې او نجونې چې د دې دوکانونو اصلي پیرودونکي دي وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته چې دوی خپلې دندې له لاسه ورکړي او اقتصاد خراب شوی، اوس د سینګار د وسایلو د پیرودلو وس نه لري.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د سینګار یا سیمساری توکو ځینې پلورونکي او دوکانداران د خپلو بازارونو د سړېدو خبره کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې ډیری پیرودونکي یې خسي دي او پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په تیرو دریو کلونو کې له کار او سوداګرۍ د ښځو راګرځولو د دوی پر کاروبار هم منفي اغېزې کړې دي. د دوی په خبره د دې وضعیت د دوام په صورت کې به د خپلو دوکانونو د تړلو او کار پرېښودلو ته اړ سي. په کابل ښار کې یو سیمساری پلورونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل په تیرو دریو کلونو کې د خرڅلاو کچه اویا سلنه راښکته سوې ده.
واردات ما از داخل ایران ماهانه د 2 میلیارد تومان
موش آرایشی تو کې له ایران را وارده و. مخکې مو د اویا میلیارد تومانو په ارزش واردات درلودل چې اوس 8 میلیونه تومانو ته راټیټ شوې دي او خرڅلاو هم تر اویا سلنه راکم شوی، ځکه چې ښځې نور دندې نه لري. مخکې زموږ پیرودونکي هغه ښځې به چې په دولت یا نظام کې دندې درلودې، خو اوس بیکاره دي. نو دا تبن زبوش په کار منفی اغیز لري. که همداسې دوام وکړي موږ څه چې شاید هیڅ بل څوک هم په دې برخه کې پانګونه ونه کړي.
یو بل سیمساری پلورونکي هم د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
از مشتریای قبلی ما تقریبا 80
موږ دوه پخوانیو پیرودونکو لړلې تقریبا 80 سلنه نور رایشي توکین نه پیری یا هم د پیر توان نه لري، ځکه چې طالبانو له یوې خوا پر خوځو کار بند کړی او له بلې خوا یې دوی ته ویلي چې د محرم درلودل جبري دي. موږ د سیمساری دوکانداران آن د دوکان د کرایې وسن نه لرو. که وضعیت همداسې دوام وکړي نو زه خپله حاضر یم چې خپل دوکان په نیمایي بیه لیلام کړم او ویې تړم، او په دې ځوانۍ کې چې 25 کلن یم دوه لارې لرم، یا به په کور کینم او یا به کډوالۍ ته مخه کوم.
طالبانو پر افغانستان د 2021 کال اګست میاشت کې له بیا واکمنېدو وروسته افغان نجونې او ښځې له زده کړو د راګرځولو تر څنګ په ټولو غیر دولتي او ځینې دولتي ادارو کې له کار کولو هم منع کړي دي. له دې سره یو شمېر افغان ښځې چې دندې له لاسه ورکړي وایي د عاید نه لرلو له امله د سینګار توکو پیر ورته سخت سوی دی. د کابل ښار اوسیدونکې او د یو ښوونځي ښوونکې زینب وایي چې 2000 افغانۍ تنخوا وه او په هغه کې یې کولی سول چې د ځان او خپلې کورنۍ ټولې اړتیاوې پوره کړي، خو په خبره یې له اوزګارېدو وروسته اوس دا وسه نه لري.
هغه ښځینه وي او که نارینه وي، هغه خپله ورځنۍ اړتیاوې او ضرورتونه لري چې باید پوره شي. موږ هم کله چې مخکې مو دنده لرله او کار به مو کوو، نو سره له دې چې د خپلې کورنۍ سره د کورنۍ له غړو سره مالی مرسته کول او د دوی لاسنیوی به مو کوو، کولی مو شول چې په خپله هغه کومې اړتیاوې چې لرو ځان دپاره پوره کړو او څه چې مو خوښه وه هغه به مو ځان ته رانیول او اخیستل. خو متاسفانه د کومې ورځې راهیسې چې په کور کې نیول شوي یو، نو نه یوازې دا چې د کورنۍ سره مرسته نشم کولی، هغه خپل کومې اړتیاوې او ضرورتونه چې دي هغه هم نشم پوره کولی.
د بامیان ولایت اوسیدونکې منصوره چې مخکې سینګارتون درلود او په یو غیر دولتي مؤسسه کې کار کوه او اوس د طالبانو د حکومت لخوا د بندیزونو له امله وزګار شوي، ازادي راډیو ته وویل
قبلا خریدان لوازم بهداشتي
مخکې مو خزو چې دندې مو درلودې د ارایشي او روغتیایي توکي پیر راته اسانه و، لکه
رنگ، ناخون، لپسرین، میکاپ، زینې کریمونه، روغتیایی توکي او همداسې نور. خو اوس وضعیت داسې دی چې موږ ستا اړتیا لرو هغه نشو پیرلی.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت پر ښځو د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ له تېر یو کال راهیسې په ټول افغانستان کې د ښځینه سینګارتونونو پر فعالیت هم بندیز لګولی دی. طالبان سره له دې چې ادعاوې کوي په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو د زده کړو د حق تر څنګ یې په ټولنه کې د ښځو د آزاده تګ راتګ او ګرځېدو د حق اخیستو تر څنګ آن د امر بالمعروف په نوم نوي قانون کې د دوی غږ او صورت او